ساعت 5:30 اینجا رادیو آزادی است. شنوندگان گرامی، برای دو ساعت دیگر برنامه زیر آسمان کبود را به صورت مستقیم میشنوید که موضوع آن جرگه ملی مشورتی سال است که دیروز در افغانستان پایان یافت، و در این رابطه شما در جریان برنامه میتوانید سوالات خود را با گردانندگان و مهمانان پروگرام مطرح بسازید. اما در شروع ساعت به خبرها توجه کنید و نخست به خبرهای افغانستان از احمد جعفر احمدی گوش دهید.
حکومت افغانستان روی ایجاد میکانیزم برای تطبیق مواد شامل در قطعنامه جرگه ملی مشورتی صلح کار میکند. انتظار میرود وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و ترکیه هفته آینده در استانبول دیدار کنند. و به دنبال هشدارها امروز طوفانهای شدید در ایالت بلوچستان پاکستان آغاز شد. با سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید از امروز میکانیزم برای تطبیق مواد شامل در قطعنامه جرگه ملی مشورتی صلح روی دست گرفته خواهد شد. احمد ضیاء سیامک هروی، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تلاش میشود تا فیصله های جرگه به طور دقیق عملی گردد.
الحمدلله فیصله های بسیار اساسی برای حیات کشور ما جرگه صادر شد و حکومت حالا روی تطبیق از این فیصله نامه ها کار آغاز میکنه و برای تطبیق بهتر و خوبتر از این نیاز به زمان است.
جرگه ملی مشورتی صلح در آخرین روز کارش قطعنامه ای را صادر کرد که در بخش از آن روی حذف نامهای رهبران مخالفین از فهرست سیاه سازمان ملل متحد، اجرای مذاکرات بدون قید و شرط، رهایی افغانان بیگناه از محابس تحت کنترل نیروهای افغان و خارجی و ایجاد شورای عالی صلح تأکید صورت گرفته است. رئیس امنیت ملی افغانستان میگوید نیاز است تا تحقیقات جدی در خصوص پخش تصاویر ویدیویی از طریق یک شبکه تلویزیونی انجام شود که از گسترش مسیحیت در افغانستان حکایت می کند. امرالله صالح امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه افغانستان گفت تا حال معلوم نیست که این تصاویر تا چه حد حقیقت
دارد. نباید مملکت خود با آتش بکشیم به اساس فیلمی که مرجعش معلوم نیست، استخبارات است، شخصیت سازی است، گسترش نفوذ یک تلویزیون است و یا با واقعیتش چیزی را که نشان میده نمی است.
تصاویری که اخیراً از سوی یک شبکه تلویزیونی خصوصی فعال در کابل پخش گردید، تعدادی از افغانان را در حال دعاخوانی به طریقه مسیحیت و انجام غسل تعمید نشان میدهد. انتظار می رود وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و ترکیه هفته آینده در استانبول با هم دیدار کنند. وزارت خارجه ترکیه امروز گفت که این دیدار پیش از برگزاری نشست در مورد اتخاذ تدابیر برای ایجاد فضای اعتماد در آسیا به روز دوشنبه هفته آینده صورت خواهد گرفت. ترکیه یکی از اعضای ناتو که روابط نزدیک با افغانستان و پاکستان دارد، از سال 2007 میلادی به این سو بر دو کشور فشار وارد کرده تا اختلافاتشان را کنار بگذارند و بر علیه افراطیان اسلامی با هم همکاری کنند. و مقامات میگویند در نتیجه برخورد یک موتر پلیس با ماین کنار جاده در ولایت کندهار، امروز یک پلیس کشته شد و 14 غیر نظامی زخم برداشتند. زلمه ایوبی، سخنگوی والی کندهار، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حادثه در شهر کندهار صورت گرفته است. آقای ایوبی وضعیت 4 تن از مجروحان را نگران کننده توصیف کرد. مشروع تازه ترین اخبار منطقه و جهان با همکارم جاوید نعیمی.
رادیو آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. طوفان‌های شدید در ایالت‌های بلوچستان و سنده پاکستان تعداد از مردم را با تهدید روبرو ساخته است. محمد ربی خان، مسئول اداره هواشناسی بلوچستان، به بخش رادیو مشال در رادیو آزادی گفته که تندبادها و بارندگی‌ها در مناطق ساحلی این ایالت از امروز آغاز شده است. به گفته او در حال حاضر سرعت این طوفان 180 کیلومتر در ساعت است. مسئول اداره هواشناسی بلوچستان همچنان گفت که احتمال دارد بارندگی و تندبادها تا 36 ساعت آینده افزایش شود. از جانب دیگر مقامات در ایالت سند پاکستان میگویند در صورتی که طوفان موسوم به فت با همین شدت ادامه پیدا کند، از شهرهای کراچی، تتا و بدین ایالت سند 350 هزار تن به ترک خانه هایشان مجبور خواهند شد. بر اساس گزارش ها، حکومت سند دستور داده تا دو بندر در این ایالت به خاطر هشدارهای طوفان تخلیه شوند. اسرائیل میگوید اگر یک کشتی امدادرسانی به غزه به سواحل جنوبی این کشور نرود، نیروهای اسرائیلی این کشتی را در محاصره خود خواهند داشت. افاتال لایبویت، سخنگوی اردوی اسرائیل، گفته که قایق‌های نیروهای دریایی این کشور جلوی یک کشتی با معموله‌های امدادی را گرفتند. با گفته او، نیروهای دریایی اسرائیل به این کشتی دستور دادند تا مسیر خود را تغییر دهد. در غیر آن، اردوی اسرائیل آماده است تا از خود و کشورش دفاع کند. اسرائیل به این کشتی در 50 کیلومتری غزه دستور داد تا مسیر خود را به سوی ساحل اشدود در آن کشور تغییر دهد. مسئولین این کشتی خصوصی مددرسانی قبلا گفته بودند که آنها در برابر برخوردهای نیروهای اسرائیلی مقاومت نخواهند کرد. مقامات امنیتی کردهای عراق میگویند نیروهای ایرانی در 3 روز گذشته دوبار با مناطق سرحدی این کشور به هدف برخورد با جدایی طلبان کرد در کوههای قندیل داخل شدند. جنرال جبار یاور گفته که بیش از 30 عسکر ایرانی با وسایط زرهی و سلاح ثقیل 2 کیلومتر در قلمرو عراق نفوذ کردند. این اقدام بر روز پنجشنبه صورت گرفت و 2 روز پیش از این هم نیروهای ایرانی داخل عراق شده و 3 کیلومتر در خاکان کشور پیش رفته بودند. نیروهای ایرانی با جدایی طلبان کرد که با حزب کارگران کردستان روابط نزدیک دارد، از مدتها به این سو درگیر بوده است. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، میگوید کره شمالی باید با پیامد غرق ساختن کشتی کره جنوبی روبرو شود. گیتس در سخنرانی در اجلاس امنیتی کشورهای آسیایی که در سنگاپور برگزار شده گفت اگر عکس العمل نشان دادن نشود، عواقب خوب نخواهد داشت. او در این مورد با جزئیات صحبت نکرد. رابرت گیتس در مورد یک تمرینات نظامی مشترک با کره جنوبی هم صحبت کرد.
We will conduct combined military exercises with South Korea and support action in the United Nations.
ما تمرینات مشترک نظامی با کره جنوبی را انجام می‌دهیم. از اقدامات شورای امنیت ملی آمریکا حمایت می‌کنیم. در عین حال ما انتخاب‌های دیگر را درباره پاسخگویی با کره شمالی ارزیابی می‌کنیم. مردم این منطقه وظایف در برابر پاسخ به این گونه تحریک‌ها دارند. کنارگیری از مسئولیت‌ها باعث عدم تقویت صلح و ثبات در آسیا خواهد شد. ایالات متحده و کره جنوبی از چین میخواهند تا به جامعه بین المللی پیوسته و کره شمالی را تقبیح و یا هم مورد مجازات قرار دهد. کره جنوبی قضیه خود را به روز جمعه به شورای امنیت سازمان ملل متحد سپرد. و باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، میگوید چنین به نظر میرسد که شرکت نفت بریتانیا، یعنی بریتش پترولیم، در مهار کردن انتشار نفت از یک چاه زهره بحری در خلیج مکزیکو پیشرفت کرده است. اما با گفته او، امیدواری در مورد متوقف ساختن جریان نفت در اینجا پیش از وقت خواهد بود. از آغاز انتشار نفت، یعنی 45 روز پیش در خلیج مکزیکو که آب بحر را آلوده ساخته، این سومین بار است که رئیس جمهور اوباما از ایالت لوئیزیانا، جایی که مصیبت سرازیر شدن نفت در سواحل آن مشاهده می شود، دیدن می کند. رئیس جمهور اوباما در حال به این منطقه سفر کرد که سرپوش برای جلوگیری از خروج نفت از یک چاه گذاشته شده است. بریتش پترولیم می گوید امیدوار است که این سرپوش بتواند خروج نفت را متوقف بسازد تا کارمندان تکنیکی یک زانوخم را برای تغییر جریان نفت از لوله شکسته جابجا کنند. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها و گزارش‌ها در صفحه اینترنتی ما قابل دسترس است، azadiradio.com.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
نیرو درنو و قدرمن و آوریدون که السلام علیکم. دازاری رادیو دی ترشناس ملندی پروگرام تا موزه اسمت ساروان و قادر حبیب هرکلی که پا دی پروگرام که دی سولی دی ملی مشورتی جرگی پر نتیجو یا پریک رو جغی جو ده غراز با پا دی بحث که زموش ملمانه پا دی نظر سرگند که چی دی جرگی پریک ری با
تر څه حد عملی شي د دولت د وسلوالو مخالفانو لپاره به تر څه حد د منلو وړ وي. د سولې د ملي مشورتي جرګې پریکړه لیک تر سلو زیاتې مادې لري چې په هغو به وروسته د دې جرګې ویان په تفصیل خبرې وکړي. خو په لنډي سره که ووایو د سولې ملي مشورتي جرګې د افغانستان له دولت او نړیوالو ځواکونو غوښتي دي چې هغه بندیان د ښه نیت په توګه خوشي کړي چې د بې اساسو تورونو له مخې د طالب په نوم نیول شوي دي. پریکړه لیک همداراز د افغانستان له حکومت غواړي چې د نړیوالې ټولنې په تفاهم د ملګرو ملتو له تور لیسته د طالبانو د مشرانو د نمونو د فوري ایستلو لپاره اقدام وکړي. د سولې ملي مشورتي جرګې همداراز د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتي چې له داسې اقداماتو ځان وساتي چې د خلکو د مرګ ژوبلو او د هیواد د عامل منفعت تاسیساتو د ویجاړېدو سبب کیږي او خپلې اړیکې له القاعده او نورو تروریستي شبکو سره پرې کړي. پریکړه لیک همداراز د افغانستان له دولت او نړیوالو ځواکونو غواړي چې د هغو کسانو امنیت وساتي او عادي ژوند ته یې د ستنېدو لاره هواره کړي چې د سولې په پروسه کې شاملېږي. په دې پریکړه لیک کې همداراز له حکومت څخه غوښتنه شوې چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د پخلاینې بهیر د ملي او دایمي ستراتیژۍ په توګه د جرګې په توګه ومني. د جرګې په پریکړه لیک کې همداراز د افغانستان د وروستیو اتو کلونو پر لاسته راوړنو ټینګار شوی دی. ولسمشر کرزی د جرګې په پای کې وویل چې د ځان د سولې د ملي مشورتي جرګې پریکړه لیک ته ژمن او مکلف بولي. د دولت له وسلوالو مخالفانو هم وغوښتل چې دا موقع له لاسه ورنه کړي.
بله آقای ساروان، قسمی که شما گفتین ایجاد برنامه همه جانبه به خاطر آغاز پروسه صلح، جلوگیری از مطرح کردن پیش شرط های قبل از اجرای مذاکرات صلح، رهایی افغان های بیگناه از زندان های تحت کنترل نیروهای افغان و خارجی، حذف نام های مخالفین از فهرست سیاسی سازمان ملل متحد، دست کشیدن مخالفین از خشونت و ایجاد شورای عالی صلح از مسائل اساسی هستند که در قطعنامه 16 ماده‌ای جرگه ملی مشورتی صلح ذکر شده. در برنامه امروز زیر آسمان کبوت نیز به بحث این موضوع می‌پردازیم که آیا واقعا پیشنهادات جرگه می‌تواند آغاز خوب برای مذاکره و گفتگو میان دولت و مخالفین مسلح و در نهایت برقراری صلح در افغانستان شود یا خیر. مهمان های برنامه ما هستند هر یک عبدالحکیم مجاهد، سابق نماینده رژیم طالبان در امریکا، گلاغا احمدی وردک، سخنگوی جرگه ملی صلح مشورتی، و عبدالقدوس خان لودین، عضو جرگه صلح مشورتی. همچنان شنونده های عزیز ما نیز مهمان ما هستند و میتونند که در این برنامه تماس بگیرن و بله نظر و پرسششان با ما و با مهمان های ما در میان بگذارن.
موضوع تاسو خود دی جرگه دی پریکلیکس زینی عمده که یاد کرل مطرحم کرل او دوریدون کلا پر خوشو بوی چه د سولې د ملی مشورتي جرګه و اندوی شاغله ګلاغا احمدی د دې پریکلیک مهم ټکو ته دوی اشاره وکي چې بیا بس د حق په اساس پیل کو. احمدی صاحب مهرباني وکي.
سلامونه څارون سپ تاسو او تاسو همکار او د آزادۍ رادیو ګرون اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو د پریکلیک نچور یا لنډیز یاد کړ، د پریکلیک ډیر مهم او اساسي مسائل د مشورې په توګه د افغانستان حکومت او دولت ته وړاندې کړل. البته په دې مشورو کې ډیره زیاتې داسې ټکی وو او داسې نقاط چې هغه مشترکه بڼه یې درلوده او د زیاترو کمیټو مشورې یو ډول وې چې په ټولیزه توګه ټولو په افغانستان کې د سولې، ثبات او ورورولۍ او همدارنګه د روانو بدمرغیو او جګړو خاتمه غوښته. همدارنګه په ټولیزه توګه آواز وشو چې د افغانستان دولت او حکومت مکلف دی تر څو پورې د سولې داسې میکانیزم ته لاره پرانیزي، یو میکانیزم جوړ کړي چې له مخالفینو سره د تفاهم دروازه پرانیزي. هغه دروازه کې مثلا د هیواد د ننوي او یا هیواد څخه بهر په هر ملک کې جوړي، لیکن دا دروازه باید پرانیستل شي او عملی هڅې پیل شي. همدارنګه د دې مشورې یو بل مهم ټکی دا و چې هغه یو ملي ژمنه په ډیره زیاته خواخوږۍ او په ډیره زیاته امیدواری او هیله مندۍ سره خلک ورته راغلي وو. او ځین خو لا دا هم ووي چې حتی که موږ دلته د دې غره په ډډه کې کینو یا په یو چمن کې کینو او موږ وچه ډوډۍ له پیازو سره وخورو، خو دا ښه ګڼو چې په هیواد کې مسول وي او د سور لپاره کار وکړو او د شپې او ورځې له طرفه کار وکړو. نو له همدې کبله زه تاسو ته ویلی شم چې هم د جرګې د سولې د ملي مشورتي جرګې ټول غړي او هم د سولې د ملي مشورتي جرګې کمیسیون او دارالانشا ډېرې زیاتې هلې ځلې وکړي څو پورې چې د سولې د ملي مشورتي د ایجنډا او د اهدافو سره سم د سولې ملي مشورتي جرګه بریالۍ پای ولري. چې همداسې وشول او لله الحمد جرګه په ډېره بریالۍ توګه پای ته ورسېده او لکه څنګه چې تمه کېده تر هغه څخه ډېره وړاندې مخکې لاړله، ځکه چې یو ښه نیت او هوډ یې څرګند کړل او چې ته څو پاره د افغانستان د ټولو ورونو قومونو او ورونو ولسونه او د ټولو افغانان ترمنځ د سولې فضا رامنځته او زموږ هیواد لیور ښه ډاډمن او پرمختللي راتلونکي خبر خمن.
بله تشکر صاحب. شنونده عزیز، شما هم میتونین که با استدیوهای رادیو آزادی تماس بگیرین و نظریات و پرسشایتان را با ما در میان بگذارین. قسم قبلا گفتیم، اما پیش از اینکه شماره تلفن ها را بگوییم و شما دعوت کنیم که تماس بگیرین، بازم به مهمان دیگه برنامه ما آقای عبدالقدوس لودین که عضو جرگه صلح مشورتی بودن به اونا میریم. از آقای لودین، شما به حیث عضو این جرگه در ارتباط به قطعنامه ای که در پایان جرگه صادر شد چقدر راضی هستین؟ در مسائلی که به خاطر روی کار نمودن صلح و میکانیزم آغاز تلاش ها بر صلح، قسمی که رئیس جرگه گفته، گنجانیده شده؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام و تاسو ټول ورونو ته وایم.
وعلیکم السلام.
بعد از سلام مام دنمی نظر هستیم که ما باید نماینده مهاجرین پشاور در یک کمپ دنمی جداوت شدیم و آمدیم و ما اردوم دنمی نظر بسیار خوش هستیم که دنمی جلسه اشتراک کردیم و انشالله امید داریم که دنمی سا جلسه پیش برا و یو تونه شو مثل که یک نمایشی جرگه باشه و جلسه باشه و ان شاء الله نمی خودی رئیس هم وعده داده که تاخیرین لازم ما با پالوی تن استاد هستیم.
بله لودین صاحب، شما گفتین اتونش که یک جرگه نمایشی باشه، از اینکه شما اشتراک کردین در این جرگه، فیصله هایی که شد، می روحی جرگه در کل چطور بود؟ قسمی که قبلا هم گفته میشد بعض منتقدین این جرگه میگفتن که یک جرگه نمایشی است، شما چی میگین صاحب؟
نه ما خو ان شاء الله بسیار امیدوار هستیم این دفعه. می کلی با یک اخلاص با یک صداقت آر ملت که بود همی تو با اخلاص با صداقت یک دست داده که ما و شما تاخیرین اندازه کوشش میکنیم که نمی مسئله نمی وطن ما آرام شو و یه مسئله پیش برا و برقرار شو و یه جلسه پیش برا بخیر.
دیر زیاد من مجاهد صاحب، تست هم ارکلای وی تاسی هم دودوی پشان دی جرگی تا خوشبینه یاست دی پریکرو تا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لټولو نمخ کې سروان سبتا سو قادر سبتا او نور د تاسو اړوندونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. د هغه نورسته زه هم له دې سره مل په دې فکر باندې یم، هر قدم چې په افغانستان کې د سولې طرف ته راځي هغه د افغانستان د خلقو په ګټه باندې ده، د سیمې د خلقو، د بین المللي ټولنې په ګټه باندې ده. دا ډیر یو ښه قدم و د سولې په طرف باندې، منتها دا فقط د مشورو په ساحه کې وو. اوس د دې عمل په دې باندې عمل کول لومړی د افغانستان دولت پورې اړه لري، که څه هم په دې کې به ډیر زیات آزاد لاسی نه وي، او دوم چې اساسي ارتباط لري هغه په بین المللي ټولنه پورې یا هغه هیوادونه چې په افغانستان کې
فکر کوي چې د دولت وسلوالو مخالفانو ته به د پریکړې د منلو وړ وي یا د مشورې
اقل دومره ویلی سم چې د دولت وسلوالو مخالفینو لپاره که چیرته په دغو مشورو باندې عمل وسي د اعتماد یو فضا رامنځته کیدونکې ده، او د هغه اعتماد په فضا کې به زه فکر کوم چې وسلوال مخالفین په دې باندې خپل فکر وکوي او کیدای سي یو قدم مخکې لاړ سي.
البته په دې کې د وسلوالو مخالفینو ځینې غوښتنې لکه دا چې مخکې له مخکې د بهرني ځواکونه ووزي یا د دوی د وتلو لپاره د مهالویش وټاکل شي، دې ته اشاره نه ده شوې، دې ته په پام سره څه فکر کوي؟
او د جلسې یوازینۍ نقیصه که ووایو همدغه ده چې د بهرنۍ ځواکونو په ارتباط باندې ډېر یو قاطی دریځ ونیول سو، او د دغې وجم دا و چې افغانستان په ډېر یو مشکل حالت کې ګیر ده. څنګه تدریجي ډول باندې کولی شي د دې حالت نه راووځي؟ او د وسلوال مخالفینو هم یوازینی ون پوینټ ایجنډا هم دغه ده چې خارجي قواوې د افغانستان نه ووځي. خو دا هغه څه دي چې د می کله چې د اعتماد فضا رامنځته سوله او د مذاکراتو په وړاندې باندې هغه خنډونه چې موجود ولو هغه لرې سو، د مذاکراتو په میز باندې دا ډول مسایل د افغانستان د ملي منافعو په چوکاټ کې دینینه کېدای سي بحث او یو نتیجې ته ورسیږي. ولې مخکې له مذاکراتو نه ډېر زیات ګامونه پراته دي چې هغه د اعتماد په زاره منځته کې مخکې له دې نه چې د مذاکراتو میز ته راځي، زیر زمين باید یو تعداد ارتباطات ونیول سي د دوستو هیوادونو په واسطه باندې، او یو تعداد هغه خندونه سي د مذاکراتو په وړاندې باندې پراته دي لکه د ملګرو ملتونو د بندیزونه او د هغوی تور لیستونه د امریکا او د نورو هیوادونو لخوا نه د ځینې مشرانو یا قومندانانو په سر باندې انعامونه اعلانول. او لټولنه مهم دا چې مخالفینو ته که د افغانستان اسلامي حزب ده که د طالبانو اسلامي تحریک ته یو ادرس ورپګوته کول چې د هغوی سره تماس ونیسي، او د هغوی سره مخ په وړاندې مخ باندې د افغانستان دولت او بین المللي ټولنه خپلې خبرې وکړي. هغه دا ده چې د دې لپاره باید یو ادرس معلوم وي، دوی باید په رسمیت باندې وپیژندل سي. دا که په افغانستان کې په یو مسؤونه منطقه کې یا په مرکز کې دا مسؤلیتونه ورته ورکړل کیږي، او که یا په کوم بل دریم دوست هیواد کې د دې لپاره دا زمینه مساعدېږي. دا هغه ګامونه دي چې لکه د لمانځه لپاره چې او د شرطه د مذاکراتو لپاره د دغو ګامونو اخیستل په همدومره اندازه باندې لازم او شرط دی. تر څو چې دا ډول موانی نه رفسوي، زه باور نه کوم چې د وسلوالو مخالفینو دی که څوک دا هم مطالبه کوي چې هغه د پاور اند مذاکراتو میز ته راسي، دا به یو غیر معقول حرکت وي. دا ځکه که نن هغه ومني پرځن سبا ته هغوی را دعوت کیږي یو هیواد ته، دوی به د چا په پاسپورټ باندې راځي؟ اول ته چې لاړ شي د مذاکراتو نه بعد به کومې خواته ځي؟ څوک د دې تضمین کوي چې دوی به نه نیول کیږي او دوی به نه ځورول کیږي؟ نو دا ټول داسې عمر دی چې د اعتماد د فضا د رامنځته کولو لپاره په کار دی. او دغه جرګې د سولې مشورتي جرګې چې کوم اقدامونه وکړل هم هغه تقریبا دغسې اقدامونه دي چې هغه د اعتماد په ځای د راپیدا کولو لپاره دي. لکه د طالبانو قید بندیان بي قید و شرط خلاصول، او یا د هغوی د سیاسي بندیانو په خلاف باندې چې کوم هغه د هغوی له منځه وړل مقدمات، او یا تور لیستونه لرې کول دي. دا ټول داسې امور دي چې هم د افغانستان ملت دولت ته متوجه دي او هم بین الملل ټولنې ته متوجه دي. اوس زما په عقیده باندې توپ د افغانستان د دولت او د بین الملل ټولنې په خوا کې لوېدلی ده چې دا ډول اقدامات وکوي، د عمل په هغه کې د عمل په ساحه کې، نه د الفاظ او د تنها بیانیو په ساحه کې.
بله مجاهد صاحب، قسمی که شما گفتین با برگزاری ای جرگه حال مسائل مطرح شده که به عنوان استنیت مثلا آزادی افرادی که به اساس به گفته ای جرگه قسمی در قطعنامه آمده به اساس راپورهای نادرست و یا اتهامات ناثابت شده در زندانهای مختلف به سر میبرن، و یا جرگه تقاضا کرده تا ای که مسئولیت کسانی که به پروسه صلح میپیوندن تضمین شود. اما شما چی فکر میکنین که در صورت آغاز مذاکرات احتمالی با طالبای مسلح یک آدرس مشخص از طالبا وجود داره که با اونا اوجه رفته شد و مذاکره شد؟ با کی ها مذاکره خواهد شد؟
همین مسئله بوده قدر صاحب ما که مطرح کردیم که تا هنوز تحریک اسلامی طالبان و همچنان حزب اسلامی افغان افغانستان یک ادرس مشخص به خاطری ندارند که در مقابل اونها لیستی ایسیا وجود دارند، در مقابل اونها انعاماتی وجود دارند، در مقابل اونها هیچ گونه مسئولیتی وجود ندارد در هیچ هیواد در هیچ کشوری. په لحاظ اونها زندگی که میکنند، اونها فعالیت هایی که خود انجام میده، او زیر زمین هستند. تا وقتی که اونها زیر زمین هستند همچنان تقاضا از اونها کردن معقول نیستند. ما وقت میتوانیم که ارز برشان پیدا بکنیم که او روی زمین شود. روی زمین وقتی شده میتوانیم که ما او را برسمیت بشناسیم و یک ارز با اونها پیدا بکنیم. و در تاریخ ملل و در تاریخ جهان امطور واقعات صورت گرفته یک وقت سازمان فتح از فلسطین در رهبری یاسر عرفات در لیست سیاه بودند، ولی وقتی که مسئله مذاکرات شروع میشدند به آنها مسئولیت داده میشو و ادرس داده میشو. همچنان در انگلستان مخالفین آنها ادرس داده شده و آنها توانستند که مذاکرات بکنند. په لحاظ امی شرط شرایطی هستند که قبلا باید دولت اسلامی افغانستان و همچنان جامعه بین المللی در این سلسله گام های عملی را بفرازند.
بله بله صاحب، تشکر آقای مجاهد. بازم در ارتباط صحبت خواهد داشتیم در ارتباط به این که با پیشرت های طالبا در این جرگه صحبت نشده، در ارتباط با پیشرت های طالبا و عمده ترین پیشرت چون که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان بوده. برهان الدین ربانی رئیس جرگه مشورتی صلح دیروز در کنفرانس خبری در پاسخ به این پرسش چنین توضیح داد، وزارت اونها را هم میشنویم.
دید خاری قوا و پقل تو دید کشی اصل مسئله دی بین المللی کمکون خبره ده چه دنیاوالو تر حق وقت پوری چه افغانستان بین المللی کمک تا ضرورت لدی در یقینی خبره ده چه تر حق وقت پوری قبل از وقت بین چه من دست حساس خبره تا بوتا کیش دو چه دا باوشی او کنه چه به جانب مقابل خبری تا کی ورسر خبری باوشی دیدوی اغا پیشنهادونه چه سازنده پیشنهادونه عملی پیشنهادونه حس کنه دیده صلح حیعت لطرفه دی دولت لخوا رد باونشی او داخو یوازی اوز چی دا اعلامه شویده و دست حال دا اعلامه خبریجی چی جانی مقابل بخبال حضور نداری کلی چی دوی راقل دی مذاکره نیست که شرکت و که هقا وقت که برو چی دوی سوایی سو پیشنهاد که زمون لخواده ده دولت لخواده سلح جرگی لخواد سو پیشنهادات دوی تا رولانده که هر زمانه که دا قصه چی سنگ باوشی سوک باوزی سوک سکار باوشی دا مسائل منصرا چی.
بله، وزارت برهان الدین ربانی رئیس جرگه مشورتی صلح در ارتباط به پیشرت هایی که از سوی طالبا مطرح میشه شنیدیم.
خب با اوریدون که تورشو
به شنوندای ما میریم و از اونا میشنویم که اونا چه سوال و چه پرسش و چه نظری دارن.
بله، جان معرفی
خط داریم، بفرمایید سر.
بله، السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم درحمت الله در کابل استاد در پتام هستیم.
مهربانی.
موضوع فکرشان در مشورتی جرگه بانی لجه پا فایلو بانی در تقریبا.
بله بله صاحب.
سوال محترم مرمنو سخدا دی چی در مشورتی جرگه بعض یاغ سوال اسمادو که بعض مادی رایستی تغرب بینی جمعی پری آره لری لکه تور لیست سخده جی خلقی سل از لخصوص فامرکان پری آره لری چی آره از ملکی طلبات چی معلوم بندیان دیده پلاس ورکول در نیمونو سنگه سنگه چی دورا گوشتونی کی با بینی جمع سونم سطور ولو بی آیا داگه گوشتونی در جرگی پرادی رومنی کی او داگه بندیان یا تور لیست سخده باید رفران
بله، تشکر شد. بله، اوریدون که امله روزان معرفی که آزادی رادیو ده.
بله، بفرمایید صاحب، رادیو آزادی صحبت کنین.
بله، خبری وکی ندیدی تلفن قطع ده. خیر، بل همشته زن معرفی که آزادی رادیو ده. رادیو هم لطفا گل که.
مهربانی صاحب.
و علیکم السلام.
بله سلام.
مهربانی وکی
سلامت اوسه. سلام الله تعالی او حضر حضرت سلام من منو ته وایم کوم
سلامت اوسه.
علیکم
ا ټول کوم دا کاروان صاحب موږ چې بمړ دا جریګه کولې کاروان صاحب محترم هغه چې چاو ته چا درم وکړ نو بیا به څوک څه لري او یو څوک چې ځان هم لایان په شمول موږ به واغه ته په کور واسو او دا جریګه ته کاروان صاحب محترم ځنه پېړم دا څنګه جریګه ده او دا کته دی اوس نه پښته دی یا نه جوړ شوی دی
خپل موقعیت ما بدلوه سی آواز دی خرابیږي لطفا
ما پور کالی کې تاسو کا تاسو سرواز محترم چې هغه وسم د طالبان سره ډیری درګه کې و او بیا هم د طالبان سره کسان په لري کې نو دا کا تاسو سرواز محترم ته درګه و کې او څنګه بده کور د غیر مخالفین سره خبره و دي
بله د دوی خو فکر کوم چې وظیفه دانه د شلوغو سره خبرې کوي خیر ورسته به شاغل احمدی تاسو ته جواب وای بل اوریدل کې لرو ځان مریتی کې ازادي رادیو
بفرمایئ صاحب رادیو ازادي
مهرباني
از بندی خانه ها رهاش ها من که مولوی سرگاهی که مثلا بنام عالم است یا بنام طالب است از امی افغانستان است از امی ملت است مسلمان هستند اونایی که در کانتینوم بندی هستند چرا باره اونایی از چیزی گفته نشده است بخاطر رهاییشان
بله داره. البته فکر میکنم که در این قطعنامه در این ارتباط هم تذکر داده شده گفته شده
خیلی مسته به احمدی سر
جواب بله آقای احمدی براتون توضیح بیشتر خواهد داد
بله اوریدون که امرو زن معرفی که آزادی رادیو
سلام سلام
و علیکم السلام
زه رحمانی در بغلان ولایت وسیدون که امتاسی تا او ملمونو تو مسلامو نوران بکنم
سلامت وسی
از ما نظر داده دا جرگه چه جورس و مرز پا میاشت میاشت هم انتظار کهو چه دا به جوړ څه خلک هغه چې مخکې هم د دې نه وړاندې معلومې ده چې دې کې ټول هغه د دولت حکومتي خلک هغه راټول شو او دغه پرېکړې چې دوی وکړي او دا مسببه چې تصویب کړه دا هم ټول بس هغه نظریات دي چې د دولت نظریات وو د دوی کوم داسې یو نوی شی په دې کې را نه وړه چې مثلا هغه د طالبانو یو دی خو اوس وچ موږ راکېدوي جنګي راکېدوي مثلا
رحماني صاحب کومه پرېکړه ستاسو خوښه نه ده دا وایست
یا هغه یو دغه دغه راکړ اوس په سعودي کې ګوره سعودي کې هم د مثلا د ملکانو بچی چې دا واغه ملایان چې دی هلته دا غوی هم دغه یو قسم جنجال خو هغوی را ولاړ شو مثلا هغه شری محکم یا مثلا حج اوقاف یا مثلا هغه امور چې په دیني امور دي هغه ټوله یا په اصطلاح د هغو ملایان چې هغه واکې ځینې ورکړه نو افغانستان هم یعنی کم از کم یعنی دا زوام چې کم از کم باید دوی هم یو داسې وړاندینه کړې وای چې مثلا که چیرې طالبان راشي موږ به مثلا په ځینې شری محکم یا مثلا هغه دیني امور وزارتونه چې دي هغه به دوی ته ورکړو
بله
خیر دی کوم
صحیح ده ډېره مننه رحماني صاحب اوس په څو شېبې لپاره له اورېدونکو وغواړو چې ټلیفون وکړي
شنونده دیگر هم میگن که د خط داریم اینا رو میگیریم باز به میمونه بفرمایید صاحب رادیو آزادی است که سوال شما هم باشه میجا
مهربانی
سلام محمد
سلامت اوسه
سلام تاسو دې بابا دی وخت نه دی ځای شاه دی وخت نه دی موږ په وطن کې انقلاب شروع شوی دا او مرګ باندې خاني روان دي د ټول سپوري خو موږ دا څه شول ته دې ارمانجینو نه کړه نن چې افغانستان ته ملک راغلی و او دې ارمانجینو وته اما ټول هڅه ارمانجینو دي د موږ دا موږ قانون کې شادي ته وړه چې خلانو کې چې ټول راشي چې دې ځمکو لاندې د قومونه لاړ شو سلمان صاحب دا ورغلی دا بیا لښتې ما زحمت تېر کړ انجونه مې تېر کړه دروازې خولې ته ور روانو م بیا لښتې ښه سر زه ورتلم خو ما ته دا موقع چې راغلله چې زه لاس مر ته پنځه خبرې یا طرحې پکې اعلان کړم سلمان صاحب دا یوه خبره بیا شینکۍ کورتۍ کړو ډېره شینکۍ کورتۍ راغله هغې ته ما طرح راواسته چې ما خو نه پرېږدي ما ته هم هغې سره رباني صاحب مخکې کېده چې هغوی پکې څه وایي خو هغه هم لاړه ما سې ورکه شوه سلمان صاحب
سازان محمد صاحب لطفا دا خبر دیر لنډی که چې اوریدون که ډیر زیات لرو او پښتنو ته میلمانه باید جواب ووایي احمدی صاحب تاسو مهربانی وکړئ اکثره پوښتنې له تاسو سره مربوطې وي
مننه لمړی پختنه خغلی رحمت الله له کابل څخه کړی و او هغه ویلو چې د جرګه د کوم مشورې چې دی دوی زیاتره په نړیواله ټولنه پورې اړه لري چې هغوی به په دې حق له څه رول لري آیا دا کار به وشي که به ونه شي. زما په نظر باندې که چیرې افغانان چې لکه څنګه چې دغه جرګې ته ژمن وو همدارنګه د دې پریکړو یا مشورو یا فیصلو عملي کولو ته ژمن وي، زه فکر نه کوم چې بیا به نړیوالې ټولنه کې هیڅوک د دوی په مخنیوي کې مخنیوي ته ودرېږي، بلکې له دوی سره به مرستندوی وي، ځکه چې د جرګې څخه نړیوالې ټولنې په ټولیزه توګه ملاتړ اعلان کړی دی او بیا هم ملاتړ اعلان بل پوښتنه دا وه چې د ولسوالۍ څخه استازي دوی ګیله درلوده چې ګواکې داسې کسان نه وو چې د خلکو استازیتوب یقیني کړی وي. په دې هکله زه باید ووایم چې هغه لیست چې نهایي شوی و له یولسګونو مرحلو څخه د دې لپاره تیر شوی و چې شفافیت پکې راشي او د خلکو یقیني استازي جرګې ته د غړو په توګه لاره ومومي. نو زه فکر کوم چې دا واک د خلکو سره و او خلکو خپل استازي را لیږلي دي، خو په دې ځای کې یوه وړه اندېښنه او یوه وړه خبره دا ده چې بلکې دې ته وړه خبره هم نه وایي بلکې یوه لویه خبره دا ده چې هر افغان غوښتل چې په دې جرګه کې ګډون وکړي دوی د خپلو هیلو او تمو سره یو ځای او همدارنګه په دې بهیر کې کار وکړي، او کاشکې یعنی کمیسیون په دې توانیدی چې هر افغان ته یې په دې کې د ګډون بلنه ورکړې وای سره له دې چې دوی خپل ګډون د خپل استازو له لارې یقیني کړ. خو بیا هم که چېرې بیا هر څومره ډېر استازي راغلي وای بیا
احمدي صاحب موجوده او ډېرو اورېدونکو یو اندېښنه دا و چې آیا دې جرګې پریکړې او فیصلې او مشورې به نړیوال هم ومني او که ونه مني، دوی ته څه وایي ستاسو؟
ما خپله د دې پوښتنې ځواب تاسو ته مخکې درکړ چې که چیرې افغانان خپلو مشورو ته او د سولې په لاره کې خپلو هڅو ته په همدې ډول دوام ورکړي نو زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه به له دوی سره اختلافات ولري، ځکه چې د جرګې د مخه او د جرګې په اسنا کې او همدارنګه اوس هم د نړیوالې ټولنې څخه د جرګې په ملاتړ اعلامیې خپرېږي.
بله احمدی صاحب، شما در ارتباط به می تشکیل جرگه فعلی اشاره داشتین و گفتین که اعضایی را چه قسم انتخاب کردین و تعیین کردین. حال در این قطعنامه جرگه گفته شده که یک شورای عالی مصالحه یا جرگه تشکیل شوه و در این ارتباط اشاره شده شورای عالی صلح از مسائل اساسی باشه، ایجاد شورای عالی صلح. در ارتباط به این آیا کدام برنامه سردست است و یا از پیش از پیش کدام چیز را شما در نظر دارین و اعضای این شورا را کی انتخاب میکنه؟
بلی، در این مورد باید گفت که یکی از مشوره ها و یکی از پیشنهادات اعضای جرگه ملی مشورت صلح هست که پیشنهاد بسیار خوبی است و ممکن در آینده نزدیک سر ازی غور شود، لکن پیش از پیش در این مورد کدام اقدام نشده، بلکه حق اعضای جرگه ملی مشورت صلح هست تا آنها مشوره بده و ارگان های زیر ربط دایی را اقدام عملی نمایه و ما امیدواریم که در آینده نزدیک ما ناظرین همچون یک رویداد خواهیم بودالیم.
بله دیر منن مجاهد صاحب، دیتا پا پام سره چه امریکا ملگر ملت و او جرمنی د سولې د جرګې هرکلی کړی دی، تاسو د دوی د هرکلی ته پا پام سره څومره امیدواره یاست چې نړیواله ټولنه به هم د جرګې فیصلې ومني؟
سروان سمترم د تل لپاره زه په دې مرکو کې یو شی واضح کوم چې هر وخت دلته شرکت کوو هغه د طالبانو د اسلامي تحریک په نمایندګۍ باندې نه وي، دا زما شخصي نظر ده او دا باید واضح وي. خو زه وایم چې دا ټول لفظي خبرې دي، که امریکا د دې ملاتړ کړی دی که جرمني د دې ملاتړ کړی دی، دا ټول په عمل کې به وګورو چې دوی په عمل کې کار کوي که نه کوي. هغه څه چې زما لپاره ډیر قابل توجه قابل فهم دی هغه دا دی چې مخکې موږ په وار وار باندې په هر وخت کې ویلي وو چې دا مشکل د افغانانو نه ده، دا مشکل د بین المللي ټولنې ده چې دلته د دې قواوې موجودې دي. افغانانو مخکې هم جناب کرزي صاحب څو ځلې اعلان کړی دی چې زه د مخالفینو سره بې قید شرط غواړم خبرې اترې وکوم. د دې په ملاتړ کې مخکې هم استاد رباني ویلي وو چې د طالبانو د اسلامي تحریک سره باید خبرې وسي، او اوس عملا راغی د دې جرګې په مشرۍ کې ځان واچوه، دا یې ثابته کړه چې دی په دې طرف ده. پارلمان د افغانستان مصوبه تصویب کړله چې باید مذاکرات وسي، او چا سره مذاکرات وسي هغوی باید عادل تعقیب ونه لري کنه. یوازینۍ مسله چې پاته ولا د افغانستان ملت وو، دغه جرګې ثابته کړه چې د افغانستان ملت هم د همدغو خبرو طرفدار ده. البته د تل لپاره به د دې لپاره چې معنی پیدا کېدله هغه به د بین المللي ټولنې یا د هغو قوا هیوادونو چې عسکرې په افغانستان کې دي هغو به د دې مخالفت کاوه، او د دې مخالفت لپاره به مختلفې بهانې لټولې. بیا به کله طالبان په معتدلو غیر معتدلو باندې تقسیم کړل، کله به هغوی په القاعده پورې مربوط وګڼل، کله به په تروریستانو پورې مربوط وتړل. اوس د افغانستان ملت دا ثابته کړل چې په طالبانو کې معتدلو غیر معتدل نشته، په طالبانو کې تروریستان نسته، لغوی نه رقب د تروریستانو لرې ده. دا چې نن جنګیزي دا د افغانستان د ازادۍ لپاره جنګیزي. له دې نه علاوه دا یو ټکی بل مهم ټکی چې په دې بیانې کې نشته ده، او په دې قطعنامه کې نشته ده، د جناب کرزي صاحب هغه خبرې دي چې هغوی ولې هغه تقریبا دا ټول مول دی د افغانستان د قضیې را بدل کړ. هغه وایي چې زه له کابل ته رسیدلی نه وم، په کندهار کې وم، شاولیکوټ ولسوالۍ کې وم، چې د طالبانو مشران ما ته راغلو، طیب هغه او عبدالرزاق ملا عبدالرزاق او رئیس د باغران او یو تعداد نور کسان مونه واخیستل چې رسمنې ما ته د افغانستان اسلامي امارت تسلیم کړ، د یو مکتوب له مخې، د یو کاغذ له مخې، خو کاغذ ما جنې وانخیستل. او په دې شپه باندې سید محمد حقانی له بی بی سي نه دا خبره اعلان کړله، او دا یو غوښتل چې نور موږ دلته نه غواړو چې جګړه وکړو. د دې مطلب دا ده یو خپل سیاسي، اجتماعي او اقتصادي مسؤلیتونه جنې غوښتي وو، او کرزي صاحب یو ته دا وعده ورکړی وله، خو کرزي صاحب وایي چې دا خلک په دې پرې نه خودل، هم خارجان پسې راجک سولو چې غوښتل چې دا خلک بندیان کې یا یې له منځه یوسي، او هم په د افغانستان په دولت کې دغسې افراد او ډلې راغلو چې د دوی په کورونو پسې ولاړو، دوی توهین کړو، تجلیل یې کړو، له دوی ته مجبور کړل چې خارجي هیوادونو تلالسی. نو دا اصلا لکه مخکې چې موږ ویل چې دا په د طالبانو له خوا نه شروع شوې جګړه نه ده، بلکې په دې باندې تپل شوې جګړه ده. دا نور هیوادونه تلال تر دوه کاله پورې د خلکو وسله په لاس باندې نه واخیستې، مګر دې ته مجبور شول چې د نه په افغانستان کې لري نه په خارجي هیوادونو کې. یو نه منې خپل عبدالسلام ضعیف ته چې په افغانستان په اسلام آباد کې سفیر و، سرل دې نشي ډیپلوماتیک پاسپورت یې درلود، ویزا یې درلوده، هغه ونیول سو، توهین سو، تذلیل سو، د دې په کتاب کې د ټولو خبرې دي. د اسلامي امارت وزیر و جناب وکیل احمد متوکل، هغه په خپل خوښه باندې راغی کندهار ته، د کندهار د والي شیرزوی په باندې د ګل آغا په توسط باندې امریکایي قواو یوړ بګرام کې څو کلونه وساتل، هغه یې توهین کو، تذلیل کړ، او بیا یې پرېښودل، هیڅ هغه ورسره نه و. د دې خلاصه دا ده چې په افغانستان کې مشکل خپل د افغانانو په مابین کې نسته، د افغانستان د دولت او د وسلوالو مخالفینو په مابین کې نسته، د خارجي قواو موجودیت په افغانستان کې د جنجال ور ګرځېدلې. د افغانستان خلق د امریکا او د اروپایي ټولنې د کومکونو نه قای نه کوي، بد نه مني. رښتیا هم کدی لمک سره کومکونه ونه کوي، افغانستان به نشي جوړېدای. که هغوی لمک سره سیاسي او نظامی کومکونه ونه کوي، موږ مشکلات سره مخامخ یو. موږ مخکې یو مشترکه جګړه درلوده په مقابل د شوروي اتحاد کې، هغوی د موږ قرضدار دي، افغانستان بیا دی آباد کې، خو نه په دې قیمت باندې چې د ملګرو ملتونو قوانین دی تر پښو لاندې کوي، بین الملل قوانین دی تر پښو لاندې کوي، د ټولو قوانینو برعکس افغانستان ته خپل مخه باندې راځي. دلته چې راسي بیا په افغانستان کې خپل مخه باندې عملیات کوي.
مجاهد صاحب، اما در این حال جامعه جهانی قسمی که شما اشاره داشتید،
د خلق د افغانستان د دولت د ټولو د غوښتنو برعلاق خپل مخ باندې عملیات کوي، او په مخالفینو کې تور سپین جوړوي، په یغو باندې تور لیستونه کوي، انعامونه اعلانوي، معتدل او غیر معتدل کرا پیدا کوي. اوس دغه جرګې دا وښودل چې
په د افغانستان د دولت په سلوال مخالفینو کې نو تور سپین وجود لري نو معتدل
مجاهد افغانان په خپل ملک مشکل نه لري او مشکل خپل حل کولی شي. ګوري د جرګه جوړه شو او تر یو حد پرې تر هم معلومه و. مخکې مخکې ځینې خبرې افشا شوې وي چې جرګه به په څه برخه کې خبرې کوي، لیکن وسلوالو طالبانو یې په توپو راکټ باندې هر کلی وکړه او په یوه ورځ له جرګې تیره نه وده په کندهار کې چاودنه وکړه. فکر نه کوئ چې مشکل ډیر زیات دی تر دی؟
بله، په دې کې شک نشته دا چې په هر چېرته چې جګړه روانه وي، مخالفتونه روان وي، په هغه ځای کې ګلان نه تقسیم کیږي، الوان نه تقسیم کیږي، هر لوری به خپل برتري ثابتوي، خپل ځان به اکوي. ولې هغوی تر اوسه پورې نه د افغانستان ملت په دې باندې باور لري او نه هغوی په دې باندې باور لري چې دغه د دغې جرګې فیصلې چې سوي دي هغه به عملي کړای شي. یغو کې دوه برخې دي، ګوره د دغو پریکړې کې یو یې د بندیانو بې قید شرط لسیدل دي او بل د تورو لستونو لمن زوړل دي. دا دواړه د افغانستان په دولت پورې اړه نه لري، دا دواړه په خارجي قواو پورې اړه لري. دلته بندیخانه محبسونه د خارجانو په لاس کې خپل باندې جوړ کړي،
اما بندیخانه هم است مجاهد صاحب، بندیخانه هم است که در اختیار دولت قرار داره، از جمله بندیخانه جلال آباد و زندان پلچرخی کابل. و اخیرا یک هیئت سنای افغانستان نظامی دو زندان دیدن کرده بود و گفته که صدها زندانی در اینجا که به عنوان طالب و یا اینان بازداشت شدن و فقط بر اونا اتهام بسته شده و ثبوت هم در برابر اونا وجود نداره و خواهان رهایی اونا شده بود پیش از این
برگزاری جرگه. مگه قدیس محترم، مگه عملا پریشی که جریان لرو دی بنیانو پر ارتباط ماندی دی افغانستان دی دولت سره، دی خپل دی افغانستان دی ولسمشر سره سوزلی خبری کردی دی هغه بندیان چې دی دی پو لاس که دی دی پو کنترول که دی پولی چرخی که دی پو ولایتونو که دی تل دی پاره لیمو سرم کاری کردی دی هغه بندیان اخلاص کردی دی. ولی هغه بندیان سی بگرام که دی گون تنامو که دی تر او سپوری دی رئی جمهور هم زور نپی بندی رسیزی او دی افغانستان پو دولت که هیچ دستی و دست نهاد وجود نلری چی پی غ ورورسیږي هغه د دې پلاس کې نو څنګه چې غواړي هغه سی کوي او دا ټول اعمال دي ټول بین المللي قوانینو په خلاف باندې عمل ده.
بله ډیر زیات مننه.
خب شماره تلفون بله برشان میگیم به شنوندای ما و اونا میتونن تماس بگیرن، بازم نظر و سوال اونا رو بشنویم. 0799 203 540 آیسته تر میگیم تا ای که یادداشت کرده بتونن. 0799 203 540 و 0700 822 755 شماره استادیوی رادیو آزادی در کابل است. اگر با این شماره تماس بگیرین با استادیوی ما وصل میشین و میتونین که سوالتان و نظرتان با ما در میان بگذارین. و امیل از شنونده هم روی خط داریم، بفرمایید صاحب.
لطفا رادیو گل که خبری وکی استاسی در رادیو آواز رازی. و علیکم السلام،
بفرمایید.
سلامت و سی مهربانی وکی
دغه نه لږ خبرې کوم دا د شوبې جرګه چې جوړه شو او سیاسي ټکې کوم د دې ته دا وویل چې خارجي تایید به څنګه کیږي.
بله څنګه خارجي څنګه استاد په خبره پوینو شو، ټلیفون مو اواز مو ډیر واضح نه دی.
دیگر خوشی طالبان سر استباتاتون شده خود مخانان و خلال بدیر که تا تاریخ را بکتن خلال مرین سر جلده شیخ مصر بکتن کنه خریدان می کنست لری وریدان موارد کردن به دولت ابلی زفتاری و تاریدان سلطانی را غیلی دیچ پاکتن را خریدان از من دولت بیشه در در آخوی سپسترستیری را خطفلی دی و مساطی داری که را غلی دی مرساط و اولاید که شپتون مساط به شپتون مساط که غیر دی چه ایمیل ولی ایمیل اولی دی اولی دی اولی دی مصفر سر ایمیل دی اولید پر تریک ترخصو پر این تریک ایتا جو سرف باندی یعنی شعر نسیر اللہ تنزیش لکم اطرف پیدی اردی ماویا لکم اطرف پیدی اهل تیوی ایتری توازمان نایو اولی
هر حال کردی ودان یو بل اردن کتاب مصنوبات ور کو چې دوی څو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو لطفا لژلندی خبری کوي.
بله بفرمایید صاحب، تلفن نقطه شده متاسفانه. شما دیگر داریم، بفرمایید صاحب. رادیو آزادی رادیوی تان خاموش کنین. علیکم السلام، بفرمایید.
سلام
سروان صاحب، قدر نبی صاحب، سلامونه وایم.
سلامت توسی.
علیکم السلام، بفرمایید.
سلام استاد علي مهمت زما تاسو ته د جرګې په اړه کې پروګرام کنه د جرګې د جرګې د
سيزي او bale bale د جرګې د فیصلو په اړه کې bale مهرباني
کور ودان دا جرګې خو سید ته تاسو وخت راکړه دا جرګې خو سید دا جرګې د مصر د ساکرو د فارو جوړی دی یا هغه چې مسلمانان په مابین کې خپکان او جنگ او جګړې نو دا پروګرام ته وځي جوړ کړی دا نتیجې به ثابت نه راوځي دا چې دا هغه جنگ دا کې دی او صلیبی جنگ نو د دې په اړه کې وکړه دا جوړ راغوسی او بل څه چې تاسو ته نه ده ځواب کاندیدان ته کړی وي دا ټول د امریکا په ګټه باندې دا هغه اشغال ته ثبوت ورکوي نو دا خو د دې په مرګ په توان باندې تمامېږي
صحیح ده تاسو ته هم ځواب ویل شي بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي ازادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام
مېرمانو تاسو کوم
سلامات اوسې خبرو ته دوام ورکړئ
سروان سر عبدالغفار رحمانی دا خیبر پختونخوا تاسو سره په تماس کې ما زه تاسو ته تاسو همکارانو او د مېلمنو او د ازادۍ راډیو ټولو
همکارانو
اورېدونکو ته سلام کوم
خوشاله اوسئ
وروسته د سلام نه زما د مېلمنو دا خواسته چې لکه په داسې حالت کې چې سره دې جرګې کې خو لکه څه نوې خبره نه وه ځکه دا خو مخکې نه هم چې کومه کبیر صاحب دا خبره کوله چې هغه طالبان دې اصله غوردی او اساسي قانون دی او مانی اورا دي چې کومه نو په شغله دي اوسه کسر په پروسه کې شامل شي او کدا خبره طالبانو منل نه بیا خو مشکل نه ونه په نتیجه کې خو چې کومه لکه جرګي ته هم دغه د جرګي په خاطر نامه کې دغه خبره لکه اړین چې کوم څه دا خبره وکړم دا جرګه ولکه
رحماني صاحب ولې دا نوې خبره نه ده چې د طالبانو بنديان دي خوشي شي مثلا دا یو خبره شل نوري خبرې مستازې یو مثال درته وایم
او دویمه خبره دا چې لکه کردی صاحب دا خبره کوي چې طالبان د بهرنیان نه لاسونه لکه لاس وباسي که بهرنیان خبره شنو په کار چې کردی صاحب د بهرنیان نه لاس وباسي او دغه رنګ چې کوڅه طالبان به هم لاس وباسي نو بس بیا به لکه او غاده
صحیح ده ډیره مننه رحماني صاحب کور دی ودان استاد سره پوه شو بل اوریدونکو هم درو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بله صاحب بفرمایئ مهرباني صاحب رادیو آزادی صحبت کنید
نلک خبری و علیکم السلام
علیکم السلام
فیضانی صاحب یاست لکه جان
سروان صاحب کبردیل صاحب
فیضانی صاحب بشاخت واضح نده لیش تا مخبل موقعیت بدل که چی آواز مسم رسید موبایل دا مشکل شده
بسیار
مشکل دیمو سمتو و سیو 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 بله بله
بزه سوال می دمو ده صاحب څنګه غږه دی دغه خو چې چې ملت په شان دی دا د ریګیم مو دغه څه کوڅه ته کامل دي عمل چې چې پایو نه دغه پرلیت او دغه سینلیت او دغه بنجانې مکسدل دغه بزوا مشکل یو چې عملی نه لپاره به نتیجه څنګه دغه یو پلان دی یو څه دغه نظر دی چې دغه دګی چې مشهور افغانستان کې سعادت ته لکه د ساګې نه حساب او داسې نو سعادت دې کتان په دغه مابین کې وایي ډیر بسنه
فیضانی صاحب نتیجه ګوره مشی څه کوي خیر کور دی ودان اوس په ځای مې ملمنو ته ورشو چې یو اوریدونکو بلم لرزان معرفي کوي آزادی رادیو او بیا به ملمنو ته ورشو
بله فرمایئ صاحب
مهربانی وکي
رادیو جان خاموش کنین وعلیکم السلام
بله خبری وکي مهربانی وکي استاس پښتنه یا نظر
علیکم دواله مغالم د سولې ملي جرګې په حق له زما نظر د سیر چې ټول افغانان دي په داخل کې دي خارج کې دي یو قلم مثبت لپاره د هر کلی او یغه د نیک فعال ونیسي ستونزې په ټول افغانستان کې شته دي هر څه ته شته دي ولی هر شي لمن باید مشکل ونه وي داسې نشته دي چې هغه د حل لار ونه لري طالبانونه د حزب اسلامي ورونه افغانان دي د وطن بچیان دي اشتباهات خو په سر کې شوې دي چې د معزلې او جهات باید په ګوند کې دي اشتراک کړی وی باید څه کړی وی نمایندګان راغوښتې یو مشخص هدف موجود دی زما نظر د ټولو افغانانو د نظریاتو سره سم او د هغوی د نظریاتو د احترام بنا باندې زدا وایم چې یو قدم د سولې لپاره اخیستل کېږي، هغه نیک قدم دی. خلک خپل کور نشي جوړولی، خپل ولس نشي جوړولی. ټول افغانستان کې د ټولو نظریات یووالی ډېر مشکله ده. که ډېر ډېر مثبت ګامونه اخیستي دي، هر څوک چې دی ته په نیک پال وري هغه د
ډېره زیاته مننه. کور دې ودان، ستاسې د کور ودانې. اول اورېدونکي بیا ستاسو خلاف نظر درلود او ویلې وای دا جرګه خو د امریکا اشغال ته د مشروعیت ورکولو مانا لري. لودین صاحب، تاسې د دوی په دې تبصرې باندې نظر څرګند کړئ.
سروان صاحب محترم، تا په اجازه موږ په دې جلسه کې دغه خبرې وکړې چې اوس لکه جناب اجازت ما حضرت صاحب په دې سپینه ږیره څومره لیزلې وکړې چې دغه په زراعو طالبان نه لور سره ملګري سو او د مکتوبونه ورکړي، بیا به د غلطو راپورو په اساس باندې هغه بېرته بعضې ونیول سو. نو په دې جلسه کې موږ دا خبرې هم وکړې، ورته مو ویل چې داسې نه وي چې بیا د غلطو راپورو په اساس کورونه ناکه بمبار شي او ناکه تلاشیګانې دي په غلطو راپورو په اساس تلاشي وشي او باید دوی امنیت تامین شي. طالبان هم زموږ ورونه دي، که حزب اسلامي ده که طالبان دي، دا ټول زموږ ورونه دي او باید دا نه شي چې بیا دوی دلته راشي، بیا یې هغه غلط راپورونه ورکړي، بیا هغه وځورېږي او هغه بیا ونیول شي، بندیخانو ته واچول شي. نو د دې په اساس باندې بیا د ټولو دا وعده راسره وکړه چې د اخر اندازې مو تاسو سره همکار یو، تور لیسه به دا ایستل کېږي او بندیان به له خارجو ګونټنامو خپل وطن ته راوړل کېږي. او دلته چې بندیان دي په مبسو کې، د هغه کې به کوشش کوو چې بېګناه بندیان هغه به خلاصوو. نو دا مو درته وایي انشاءالله. دا خو په دې جلسه کې ټول دا امیدواره وو که پښتون وو که پارسبان وو که هر ملت وو، د ټولو دا لاس بل سره ورکړی وو چې انشاءالله تر اخر اندازې به دا همکاري کوو چې دغه تجدیدي تضمین وي چې دا نه ځي له کابل ورته راشي، دا غلط راپورونه ورکړي، هغه بندیان یا بندیخانو کې پراته وي ناکه. تو اکثر راغلي خپلو کورو کې ناست وو، د دغو غلطو راپورو په اساس د بې ځایه تلاشي په خپل سر کورو ته ننوتل، د دغه لپاره باعث وو چې بېرته غرو ته وخېږي، بېرته یاګان شي. نو انشاءالله دلدارې موږ امیدواره یي چې که خدای کول چې له دارې به یو نتیجې ته ورسېږي. او کري صاحب هم دا وعده وکړه چې زه تر اخر اندازې طیب څنګ کې ولاړ یم. ګوره جناب حضرت صاحب څومره زحمتونه
وکړ. بله صاحب، تشکر. مجاهد صاحب، شما چی فکر میکنین؟ اکشنمنده ما، یعنی شنونده ما نظریات مختلف دادن. اکشنمنده میگه در صورت حضور خارجی ها جرگه ها مشروعیت نداره، و شنونده دیگر ما میگه هر گامی که برداشته میشه بر راه صلح و از او باید استقبال شوه.
قادر سمترم، رښتیا هم د افغانستان ملت ته هر گام سی اخلی د صلح طرف ته، هغه د افغانستان د خلقو لپاره د تمجید وړ ده. په دې کې هم شک نسته، یو خلک یو تعداد خلق چې دا تشویش لري تر څو چې خارجي قوای په افغانستان کې موجوده وي، تر څو چې د دې برلاسي وي، تر څو چې اختیارات له دې سره وي، تر څو چې د افغانستان خپلواکي وي، استقلال په ځای باندې نه وي، د افغانانو فیصلې به همدغسې تر سوال لاندې وي. د هر د جرګې د هر غړي په مغز کې همدا خبره باندې پرته وه، لکه دا جرګې فیصله وکړي او فیصله عملي نه سي بیا به څنګه کېږي. او اوس هم د دې شک موجود ده چې دغه تور لیستونه د لمنځه یوسي، د دې شک موجود ده چې مخالفینو ته د ادرس پیدا کړي، د دې شک موجود ده چې دغه بندیان د بې قید و شرط خلاص شي. که همدغه د خارجي قواو د موجودیت مسله ده، نو تر څو چې خارجي قواو خپل برخلیک معلوم کړی نه وي، د افغانستان ملت په اعتماد کې اخیستی نه وي، هغه بې اعتمادي چې د افغانستان ملت او د بین المللي ټولنې ترمنځ را پیدا شوې ده، د دغې بې اعتمادي د رفع کولو لپاره یو څرګند ګامونه نه اخیستلی، یعنی اقلا د افغانستان نه د وتلو یو مهالویش نه یې منلی. نو تر هغه وخته پورې به همدغسې اشتباهات د هر وګړي په ذهن کې پراته وي او هر څوک په دا ډول فیصلو ته د شک په سترګې باندې ګوري.
بله، تاسې د مخالفینو لپاره د یو څرګند آدرس یادونه وکړه. احمدی صاحب، وخت هم قسم ډیر کم لرو، که لنډ وژغېږي په دې برخه کې هم په جرګې کې بحث وشو او که شوی وي نو منظور سره له څرګند آدرس څخه.
بله، ما هغه نظریات چې د اتویشګونو کمیټو واورېدل، هغوی زیاتو په دې ټینګار کړی و چې که چیرې سعودي عربستان چې د زموږ د مقدس او سپېڅلې دین اسلام قبله هم هلته ده، که چیرې هغوی په دې هکله همکاري وکړي لکه څنګه چې مخکې کړې ده، او د مذاکراتو کې د افغانانو سره
مرسته وکینو افغانان بار طلبای کوایی. البته دا د اکثر کمیټو هغه په نظریات کې دا خبره منعکسه شوی و، خو لکن په وینا کې چې کومه خبره منعکسه شو هغه دا خبره کوله چې کچیر په هر هیواد کې دا زمینه برابر شي نو د دوی مشوره دا افغان لوري ته چې باید لبای کوته ویل شي او د مذاکرات لار پرانستل شي او د دې دروازه د پرانستل لپاره به جدي هڅه کوي.
بله تشکر میکنیم از شما. همچنان آقای احمدی شنونده از رادیو آزادی در برنامه امروز زیر آسمان کبود روی موضوع بحث میکنیم که آیا واقعا پیشنهادات جرگه ملی مشروعیتی سال میتونه آغاز خوبه برای مذاکره و گفتگو میان دولت و مخالفین مسلحان و در نهایت برقراری صلح در افغانستان باشه. مهمانای برنامه ما هستند عبدالحکیم مجاهد سابق نماینده رژیم طالبان در امریکا، گل‌آقا احمدی وردک سخنگوی جرگه ملی مشورتی صلح و عبدالقدوس خان لودین عضو همین جرگه. شما میتونین که یک ساعت دیگر باز هم با ما در تماس شوین، نظریات و پرسش‌هایتان با مهمانای ما و سایر شنونده‌ها در میان بگذارین. حال ساعت 4 بعد از ظهر است، در سر ساعت قرار داریم. از شما دعوت می‌کنیم باشین.